یافت.
درنو دوستانو ستړي مشه یوې بلې خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم پایلم لا خبر وکړو. د ناروی د کډوالو شورا ویلي کړ چې پاکستان د 2023 کال د سپټمبر په میاشت کې د بیا اسنادو بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړي. تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان له دغه هیواده په جبري توګه افغانستان ته استول شوي. د شورا پرون پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شوو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخ له اقتصادي سقوط پراخې بېوصلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغانستان سفارت د کنسولي خدمتونو د زندولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې نن خبرګولې له دریمې څخه د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او همداراز د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وسیقو او جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول کنسولي خدمات تر بلې خبرتیا پورې زندوي. په بیان کې د دې پریکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کېږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په کنسولي خدمتونو کې ځنډ به د راستنېدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د سالنګ د لوی لارې اصلي سړک نن د مسافروړونکو او باروړونکو موټرو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پاتې چارې پیل شوي دي، نو ځکه لوی مسافروړونکي بسونه دي د دې لوی لارې له فرعي سړک څخه شپه ورځ خلاص دی کار وکړي. بیان زیاتوي چې باروړونکو موټرو ته په وار سره یو شپه له شمال څخه جنوب ته او بل شپه له جنوب څخه شمال ته د تیرېدو اجازه ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان له زندانونو 200 یا تنه بندیان خوشي شوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک له دروازو د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشي شوي کسان د رواني غبرګولې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر لسو ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندکونو کې تېرې کړې دي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیسو افغان کډوال له لارو او کوڅو نیولې او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته استولي. روسیې نن سهار یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغندې یو بې پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې تیره شپه بیا ډېره سخته وه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام په ښار کې د چاودنو خبر ورکړی او لیکلي د هوایي مدافع ځواک دفاعي اقدامات وکړل. د کیف د پوځي ادارې مشر او پولیسو د ښار په شپږو ناحیو کې د زیانونو خبر ورکړی. وایي 15 کسان ټپیان شوي دي. پرون سهار د اوکراین پر اودیسي ښار د روسیې د توغندیو د برید په نتیجه کې 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د اسرائیل د سفارت د 2 کارکونکو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې د ښوونځیو او دینی مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د واشنگتن ډی سی د ښاري پولیسو مشر پاملا سمیت پرون خبریالانو ته ویل د پلازمینې په شاوخوا کې د استوګنې په سیمو او مذهبي مرکزونو ته نږدې د قانون د تنفیذ د ځواکونو حضور پیاوړی شوی. مرمن سمیت زیاته کړه چې په ښوونځیو او د واشنگتن ډی سی په څیر ځایونو کې د یهودانو د ټولنو د مرکز لپاره هم اضافي تدابیر نیول شوي. د سوریه حکومت د امریکا د یوې برخې بندیزونو د لری کېدو په دې هیواد کې د پانګونو د جواز د صادرېدو هرکلی کړی دی. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا اقدام د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې مثبت ګام وباله. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دا اقدام یې له 2 کاله کورنۍ جګړې وروسته د سوریه د بیا رغونې له بهیر سره د مرستې په هدف کړی. سپینې ماڼۍ په عین حال کې له دمشق څخه غوښتي چې له سوریه څخه د بهرنیو جنګیالیو د ایستلو په ګډون یو لړ مشخص اقدامات وکړي څو نور بندیزونه پرې کم شي. او د هند کرکټ بورډ شوب منګیل د دې هیواد د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکلی. د هند کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې ګیل به را روانه جون میاشت کې له انګلستان سره په مهمه ټیسټ لوبه کې د هندۍ لوبډلې مشري وکړي. 25 کلن شوبمن ګیل د روهیت شرما پر ځای د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی. روهیت شرما او ویرات کوهلی دواړو په وروستیو کې له ټیسټ کرکټ څخه خپل استعفا اعلان کړی.
ازادي رادیو .com ته
ترشنه آسمان لاندی.
درنو دوستانو ستړی مشي، ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې په یو متفاوته موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري، او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکړي، کار وکړي، او ځان ته نوې نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کاوه، خو وروسته چې کله د ده د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی برا سره په دې وغږیږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړي، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل، او څنګه یې بیرته له سر نه یوه نوې کورنۍ جوړه کړه. چیرته یې دندې ترسره کړلې، کوم کارونه او کسبونه یې وکړل، او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه وختونه ولرئ. زه له بده مرغه په دا وروستیو کې د افغانستان نه را کډوال شوم، راغلم جرمنی ته. په جرمنی کې دلته خپل کورنۍ سره خپل اولادونو سره اوسېږم، او ژوند د سیخو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په وروستیو کلونو کې له افغانستان نه راوتئ، کله چې په افغانستان کې وئ تاسو په بیلا بیلو چارو باندې بوخت وئ، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوو، په فرهنګي غونډو کې څرګندیدئ، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوو، په دولتي ادارو کې مو کار کوو. راځه چې لاړ شو کوچنیوالي ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلی، او د ابتدایي او لومړنۍ زده کړو په اړه، او د هغه ماحول په اړه راته ووایي، څه ډول یو چاپېریال کې لاړ شو؟
دیارلس سوه دوه پنځوسم کالو دا فکر کوم داود خان واکمنی وه، زما ډیر نه دی په یاد، خو مشرانو کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږېدې، مطلب دا د زیږېدو نیټې چې وي د هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نیټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې وزیږیدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، دغه نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا څوارلس کاله موږ هلته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او دغه نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل کړ، بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زموږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو، بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلی، یا په کومه سیمه کې د کوزي پښتونخوا اوسېدی، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، لا نه لړلې، څنګه ژوند و؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزي پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پیل کړې. جالبه خاطره به کې دا و، هغه وخت کې چې زما یو ترورزه و، زه هغه بوتلم مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلوده، داسې د کلیوالو په اصطلاح لږ نازولی وم، مکتب ته چې لاړم نو هلته ورته په ژړا شوم. ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نه بله دی،
او دا راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی،
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم، بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بخي چینس کی زار هریانا دته ما چې دا څنګه تلته چاو ډوډۍ غوښتل کنه زما زه غیر ارادي د خوري نه چاو ډوډۍ وتلې و مال د خو یو شیم نشته مکتب کې خدا شان رښتیا هم نه نو بیا ور شي نه مالمان ول دی یو کال په کور کې نه وي او بیا یو کال وروسته راول شي دا ذهن لک بدل شي بیا سپاره په لاس کې را کړم ورو پلار جمعه ته بوتلم او د مولا امام سره هغه وخت کې کینولم زمونږ د غدود د سورم د کلی ولوس د خلکو همدایي کنه چې زده کړو پیل دغه نه کوي د لبیتی سپاره نه کوي نو هلته چې لاړم جمعه ته بیا خو ورور مې همداسې پرمختګ وکړه شروع میں دالے بیتی سی پارے نو کرو پکی بیا پنج گن شو پنج کتاب بچے ورطا بیلو مونیا و قدری و خلاصا و خلاصا کیدانی و گلستان حتی بوستان پوری میں ولو سر بیا میں علتا دول سی پاری حفظمو کسر دا تجوید و تفسیر و داشتان و زمین کی بیا مکتب کی خونزی کی شامل شما او اته کارامل ته خونځه ولوس او دا ول ټولګینه تر اته مو پوره ول نمبر مو جالب پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکو کنه چې اچھے ډوړې غوښتل هغه ته وګوره او تاسو ته وګوره
هغه به کې ول نمبر دی او تاسو
اگر چې ډوړې غوښتو سړی خو تاسو نه څو ګامه مخته روان دی
دی سواب کی دیاغی وقت جوان څنګه و غالبا دا هغه وخت چې په افغانستان کې دی شوروي ځواکونه و او بیا وروسته پسې دی ډاکټر نجیب الله نظام و او د مجاهدینو جګړې روانې وې
همدغه سی وخت ان څه مونږ چې کله کډوال شو زما د سیادیږي لکه دا اوس وخت کله چې د روسان زمونږ کلی ته راغلن زمونږ کله د خار سره بيخي نزدې تقریبا 12 کیلومتر کې پروت دی دلته چې کله دا روسان راغلل دوی دومره بیرحمه وژنې کولې چې په یو ورځ زمونږ په کلي کې په ډلیزه توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلیزه توګه په شهادت باندې ورسول 50 نفر او شاوخوا همدغه سی وو نو بیا بمبارې مو کړ کله هم ډېر ړنګ دی تاسو راغلی نه زینم لیدلی داسې یوه په اصطلاح روغه لوټه پکې نه و پاتې یا جوړ کور پکې نه و پاتې نو منګ مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولي زور ته د کوټې په سر باندې ولاړو ما دوی دا چرګان وشتل او دا زما څنګه زما د خاله کورو د ترور مې دوی غواګانې مې وشتل نو بیا ما یعنی دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدي بیا نو پلار مې چې راغې دیم وتلی و د کلي نه چېرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چې راغلل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتلیام کوي دا روسان یې ښودل نو زه چې ځو په هغه تور ماښام هم کډې بار کړې بیا لاړو څو شپې مزل هم وکړه هغه زما اوس هم یادېږي هغه کچرو پسې به چې روان وو یعنې دومره ویر او ډار موجود و په دې کچره باندې زمې مور غې کې نیولی او مسپاره وو چې د کچر والا به ورته مونږ ویلې ده به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی دغه په لخته چوکه باندې دا کچره نه وهله چې دا نغه ونه کی شګې به ورپسې شیندلې نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند و د کډوالۍ چې لاړو نه بیڅ سرپناه نه وه په بيديام واړول بیا نه پوهېږم څه مو د وروسته خیمې راغلې خیمې راکړې او دغه خبره به کې دا وه حیرانوونکي چې دا کله به باد تون باد راوالو ته مونږ به دا د خیمو دغه نیولې و دا یو رقم دغه ورکړي و دا
پړي چې و دا تنابونه
او دغه په پړیم ته کوهل دی یو رقم نور دغه و دا وسپنه دغه کې ورکوله زامین غوندې او شیو دا بم کلک نیول او کلمې بم ویلې باران کې هم دغه سی کنه خورورو بیا دا ژوند همداسې شو د ځان یو دیوال راتاو که یو کوټنی م جوړه که ژوند په اوایلو کې ډېر سخت و تقریبا منګه داسې فکر وکړه چې د څښاک اوبه نه لرې او د نیر نه مو اوبه راوړلې داسې 15 کیلومتره به زما پلار بانګۍ پوکه کړې وه او دی به اوبو پسې ته یعنی ډېرې سخت بدې ورځې هم د کډوالۍ هلته تجربه کړې تېرې هم کړې نو هېڅ ډول اسانتیا نه وه د کار روزګار بیا وروسته چې ورورو پوه شو بیا مې پلار ځان ته په سوابۍ بازار کې په خپله په کیم کې نه د کیم بازار هغه د سوابۍ د باچاجیرو په وطن کې هلته یو دوکان ځان ته پیدا کړ او هغې کې بیا د پلار مې بنجارګي سودا خرڅوله نو د لاور او پنډۍ نه بیا راوړل او زه به هم ځان سره هر جمعه د مکتب نه چې تلم ځان سره به بیولم هلته دوکان ته نور میں خپل درسونه ویلې نو ډېرې سختې بدې ورځې تیرې کړې او کله چې بیا نو او دا تاسو یادونه وکړه دا مغه روسانو وختو چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمنی وه وغه بیا ړنګ شوه نو د هغې د ړنګېدو سره سم 1901 کال و چې موږ خپلې کډې بېرته رابار کړې ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل نو بیا موږ هم بېرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چې هلته پاتې شو یو وخت یې ګڼه لکه زموږ ځینې ملګري دوستان چې بېرته کچګړې ته یا نورو ښارونو ته چې هغلته کمپونه نزي ولته راغلل نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه یې ولوستل د لیسونه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوستل زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هېڅ هم نه وو وران کنډوالې وې
همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلی موږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوئ کټ مټ ورته شرایطونه ځام را تیر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور را سره و لکه ډېر ماشومتوب کې ترې وتلي وو ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله نو یو تصور ذهن کې را سره و مور و پلار هم چې کوم تصور راته جوړ کړی و خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوښتلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه هغې پسې بیا خفه وم مکتب هم څو کاله نه و سرګردانی هم وه غربت هم ډېر ناڅاپي راغی او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډېر سخت وضعیت سره مخ وو ته راته ووایه کله چې وطن ته راستون شوې څه شرایط و څه وضعیت و د درس د ژوند اډه کې څه حال و
زه خو چې راستون موږ چې راستانه شو اول کور د کلي ته اډې ته زموږ راغی هیڅ بل کور نه و پکې یوازینۍ لارې زمونږ مخکې او دوه کډې راپسې نورې وشي دا موږ سره د ثوابۍ د کیم نه راغله حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخي او یو لاور ماما دواړه وفات دي نو هغه دوی دواړه وو موږ وو په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې د هغوی کورنۍ غټې وې زمونږ وړه وه نو چې راننوتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هنګ شي داسې جام پاتې شوم که نه ما ورې دا زمونږ کلی دی دا خو ما مخکې داسې نه وو ځکه مونږ زما یادیږي زه غټکی وم ما کیسه درته وکړه چې مونږ وتلو دا کلی په دې حالت نه وو دلته ګودرونه وو دا دلته نغه وو چینارونه وو دلته اوبه وې سرسبزه منطقه وه دلته مکتب وو ښوونځی وو مدرسه وه یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود وو که نه نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی تاسې باور وکړئ ان سه بیخي هماغه د مهاجرت دورې لکه موږ چې کډوال شو د دې ځنه هلته بېرته چې خپل وطن ته بېرته را وګرځېدو هماغه د کډوالۍ دغه زموږ په سترګو کې و هغه تصور را سره و دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دېخوا ګوري چې اوس چېرته واړو زموږ کور خو نه معلومېږي داسې اوار کړی دی بیخي نو راځئ وایي د سمڅو کې واړو تاسې باور وکړئ موږ هلته سمڅې لرو زموږ د کور ته مخامخ سمڅې وي کله به چې دی مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل بیا نو دې سمڅو کې موږ واړول دا ډېرې تورې شوې وې ځینې د غم پکې پاتې و پوچک او دا مرمۍ او دا شیان نو به د ځان دپاره هم یو ځای پکې را جارو کړو همدغلته هم واړول نو بالاخره هم بیا په خټو شروع کړه حتی موږ د سکل اوبه نه لرلې او موږ ته ځای هم نه و معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو څاګانې وچې وي ما وویل چې نه یو دا ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي موږ ته یعنې کوم پلار ته مې معلوم ماته خو نه و معلوم خو هغه پسې وګرځېد یو ځای چېرته پیدا کړ او د سکل اوبه یې لږې راوړې هغه هم چاڼ کړې یعنې بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع وکړ دلته او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی وو ما وویلې و نه مکتب و نه جومات او یو څو د غم راوري بلې بروزي ورته وي دا لوخي او دا شیان د دینم بیا ځان ته جومات جوړ کړ بیا به همدلته مونځ کوو بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل نو هر چا ځان ته کور آبادو او بیا یو سیستم رامنځته شو نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو نو دلته بیا موږ ډېرې سختې تېرې کړې ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې موږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري یا ټوله ورځ کڼان ولي کڼان غوښې خوري ځکه قصابو یو دغه خو دلته نه وه بل شیانه وو موږ به چې جلال آباد ته تلو نو تقریبا 10-15 کیلومتره پیاده مزل به م کوو بیا به دغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا نه و، د کلي موټر نه ویلینی. نو دا ډیره سختۍ موږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کلو پورې مکتب ته لا نړم، زمانه دا ښوونځی هم دلته نیمۍ کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زموږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپل جومات کې مال په جومات. خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلي پردی دی، خانې مې نیولې ده او ځمکه ده، که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي تا ته بایسیکل اخلم. چې ته بیا په جلال آباد ښار ته ځې، راځي په بایسیکل باندې او یعنی لیسې ته ځي. بیا ما همدا سوالونه کوم چې خدای پاک ته شل خروار غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خروار غنم پوره شو، او بیا مې پلار ماته نوی چینی بایسیکل واخیست. نو بیا د کلی اوس دغه د خبره د راغله، که نه زما دا بایسیکل پکې نه و. مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو، مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینو ودونو کې، که نه یوه لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي. زما آشنا په بانجانی والګا کې ځینه، زما د سایکل ته ما داسې شنه غوندې پوخونه، بانجانی غوندې پوخونه ورکړي وو. نو د خلکو توجه ځان ته راړوله، مونږ خو داسې ځوانان وو. دغسې کیسې وې، بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو، بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکنانو غوښې خوري. ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو، ولس هم وکړو، خلک باسواده شو، ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې.
وروستیو کې لیدلې ده ډېر آباده شوې ده په همدغه درو لسیزو کې، کورونه پکې جوړ شوي دي، د اډې مسجد بیرته ډېر پراخ شوی، ودان شوی، مدرسه بیرته فعاله شوې ده، ډېر کارونه پکې شوي. د اډې په اړه باندې راته ووایا، اډه په تاریخي لحاظ باندې ډېره یادېدله، هم دا د بودایي دورې ځینې آثارو په دغه باندې مشهوره وه، هم دغلته د افغانستان یوه له مهمو مدرسو نه وله، دیني مدرسو نه، او خپله دا د اډې صاحب زیارت دی، د دغه په اړه باندې راته ووایا. عموما دا اډه داسې یو عادي کلی نه و، یو له داسې کلو نه و چې له بېلابېلو خواوو نه مهم کلی و.
همداسې ده، لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبره وکړو، ځکه اډه د اخندزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري، ځکه اخندزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پیړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې. نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودایزم مرکز پاتې شوی، او دلته زردشتان او بودایان پاتې شوي دي. او جالبه یې پکې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډې د موزیم په نامه مشهور و، زمونږ پلرونو نیکونو کیسې کولې چې دا موږ ته نه و معلوم، په دې به مونږه دا زمونږ عیدګاه وه، په دې به مونږه دغه کول، د اختر منځونه کول او د باران د استسقا منځونه هم دلته کول. نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل، دا نو د ظاهر شاه په واکمنۍ کې، داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې چې کله دا خلک دلته راغلل، دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی، دلته د سکندر مقدونی دغه وخت نه راپاتې آثار چې هغه دلته واکمنۍ کوله، یا مثلا د هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی او دلته کوم بهیر تیر شوی و، د هغې آثار ما په خپلو سترګو باندې ولیدلې. او ځای کې خلکو کیندنې کولې، زه ورغلم چې ګورم منګیره ووتل. دا نو دغه وخت همغه چې موږ نوي راغلو دې کلي ته، بیا خلک راغلي وو دلته، بیا دا کیندنې کولې. نو بیا د منګیو باندې به ځینې عکسونه رسم شوي، بیا منځ کې به یې ریوې. نو دا همغه د بودایانو هغه آثار و دلته چې پاتې وو، بیا له بده مرغه خلکو ولوټل او د خپل منځي جګړو کې دا د منځه لاړل. نو رښتیا هم اډه چې وه په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه خپل پلرونو به کیسې کولې چې دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو، شاوخوا نورې غونډېګانې هم د تاریخي آثارو نه ډکې وې. دلته به بیا خلک راتلل، دا سیلانیان به راتلل، سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټ و، لکه اوس چې معادل د 50 ډالرو یا د 50 یورو نو، او د وطن د خلکو دپاره به لس افغانۍ هغه وخت کې ټکټ و. نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله، دا تاریخي آثار به لیدل. بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل، دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو، زیاتره د ګچو د خټو. نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې، نو دلته دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېده، دې ته اور واچاو. کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې، دوی خو دغه شیانو سره دا اوسم ځینې زمونږ واکمن چې دي حاکم ډله دوی هم دغه نه مني کنه، دا تصویرونه او انځورونه او دا بوتان او دا شیان. نو دوی بیا کله چې دا دغه ته اور واچاو، موزیم بیا وسوځېده. په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وو هغې ته بیا ځینې ټانکري د جلال آباد ښار نه راوه چې دا اور مړ کړي. هغه خټین آثار د مغه دغه سره لاړل، او دا د ګچو کوم چې پاتې وو هغه هم خلکو وتوګل، دغه سرونه تینه وتښتول او دغه پاتې وو، هغه تنې پاتې وې. نو اډه په تاریخي لحاظ باندې رښتیا هم ډېر قدامت لري، خو د بده مرغه دې موزیم ته کار ونه شو. مونږ ډېره هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله مونږ مبارزه شروع کړه چې دا باید بیا ورغېږي خپل حالت ته لاړ شي، خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه غوښته چې دا موزیم دې ودان شي، ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کړي، په د بلې زاویې نه ورته کتل. او څه په دولت کې دومره متره نه وه چې هغوی دې دپاره بودیجه بېله کړي او په دې د کار وکړي. نو نورو غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثارو، مونږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله. مثلا مونږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه، ګر چاپېره غونډۍګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وې. دا ډېر خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله، یا زمونږ د ځینو خلکو د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راویستل شول او چور شول. نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې، یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري، نور هېڅ هم پکې نشته. نو دا د اډې هغه د قدامت مسله وه. بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه، دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغېز نه راغلی، او دلته ډېر مریدان لرل. او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله د سوات ملا صاحب د تورنګزوجی صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله، او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول د دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیکه، ورته وویل چې دې سړی نه مونږ تنګ یو، تاسې باید د مخه ونیسئ. نو د خپل اولادونه نه لري، واده نه وکړه، خو مریدان یې ډېر زیات وو. په ټول وطن کې مریدان لرل، د کوزه پښتونخوا کې، بره پښتونخوا کې. او بیا چې دی کله وفات شو، دلته زمونږ په کلي کې خخ کام دلته زیارت دی، او یو ملي سوداګر نجیب زراب بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقلې قول کوي چې بیا دته خوب کې ورغلی، او ځکه دوی مریدان و ورته ویل چې دا زم داسې د زما مزار رنګ پروت دی. نو دا ورغه، او بیا دا مزار هم ورغه، او دا ملي سوداګر دی، او دا جومات باندې هم تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړو د تیرو طالبانو په وخت کې. اوس نه، نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي، مګر دا یو ځواني وکړه، د جماعت هم جوړ کړ، زیارت هم جوړ کړ، یو څنګه ور سره یو کتابتون هم جوړ کړ. او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمعې دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل، او دغه زیارت او مدرسه چې د جماعت او مدرسه د پخوا هم دلته وو. بیا به مونږ ته پلرونو کیسې کولې، وای پخوا وختونو کې به دا خلک راتلل، ځکه دا زمونږ کلی همدغسې روحاني او دغه کلی دی، دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي، پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي. نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره، د اولادونو سره، د شاوخوا منطقونو یا د نورو ولایتونو نه دوی به ځان سره څاروي هم راوستل، بیا به دلته ذبح کول، دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل. نو یو جالب شته چې ما پکې ولید بیا هغه وخت مونږ په راپورونو جوړ کړل بیا ورسره بند شو غدا او چې قضای عمرې پکې کېده دا یو نه پوهیږم مدسي د دوو ډلو ترمنځ د یو مذهبي اختلاف او یو ډلې په ویله د قضای عمرې روا ده بل بل نه روا ده
دا چې شی په دې اړه باندې کلندو وایي چې
دا قضای عمرې د یو منځو چې ټول کال به د انسه منځونه قضا کړي بیا بیا به غوښتل چې دا منځونه بیرته راوګرځي نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل نو زمونږ د ځینې فرهنګي مشران مبګری دل اوس نوم ناخلم هغوی به م راتلل نو کله کله به ما ته زنګ وو چې مونږ درځو قضای عمرې ته نو ما ویل څنګه دا تللی دی یو کال منځونه وای دا بیرته راګرځو هغه به یو یو منځ کېده نو دا یعنی دا جرأت چانه شو کوله دا اصلا نشته په اسلام کې دا ځکه ته اوس منځونه قضا کوي یو کال بیا په یو هفته باندې بیرته راګرځاو کنه دا 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 یعنی دا غد زینو خلکو زین امیانو په اسلام باندې کنه د دینی معلومات ډیر نه وو نه د سه ډیره زکړې کړي
دا دې اډې ته اډې ته په دغه ځای کې چې تاسو یې مخکې هغه په اصطلاح روحاني اړخ باندې خبرې وکړي دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان سیدی اخندزاده صاحب په وخت کې تر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته وو او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مخبله کړې
او نو بس بیا نو دغه یو دغه جنجال رامنځته شو بالاخره قضای عمرې بیا بند شو نو مدرسه وا په مدرسه کې زمونږ ډیر د نجم مدارس په نامه ډیره مشهوره مدرسه ده چې اوس هم شته اوس په دارالعلوم باندې بدله شوې ده او د څوارلسم ټولګي پورې دوی دغه کې د فارغان ورکي بیا د جمهوری دولت په وخت کې دوی وو پاتې لشدل ته پونتون جوړ کړي د شریعت او پونځه په اندلته تاسیس کیو جی قدیر هغه وخت کې چې د ننګرهار والی او د خپل کور خښتې د تور کې شدل ته ودانه جوړه کی خو بل اخره بیا هغه مړ شو دا پر څه پاتې شو بیا نورو والیانو نورو حاکمانو دا لار تعقیب نکړه نو د دې مدرسې نه د موسی شفیق غوندې حسی فارغ شوې ده د دې مدرسې نه مولانا قیام الدین خانم خادم فارغ شوې ده د تور ته نور ډیره سټه رښتین سپدی کې زکړې کړې دي نو د بیا په دا اخرو کې زمنګ دوه جید عالمان یو مولوی عبدالمجید کو د خلیل چې ساسې د سیمې سړیو د خوګانو چې د دیوبند مدرسې نه فارغو د زمنګ امام پاتې شوی دی او خطیب پاتې شوی او همدارنګ مولوی فضل هادی شنوار چې جمهوریت کې قاضی القضات نو ډېرې داسې دینی او سترې حصې دلته وروزل شوې او دلته زموږ جماعت خطابت کړی دی په جماعت کې او امامتي کړې ده او دلته په دې دار العلوم او مدرسه کې شاګردان روزلي دي او مدرسه اوس هم شته ده او روانه ده شاګردان پکې دي او همدغسې ښوونځي فعال دي خو هغه تاریخي برم چې کوم وو او کوم دغه چې زمونږ ورته تمه توقع ډېره وه چې هغه خپل تاریخي برم باډه وساتي موږ ډېره هڅه وکړه لکه د بودا د بامیانو د بودا غوندې چې دا بیرته ورغېږي خو نتیجه له بده مرغه ورنه کړه
متاسفانه چې په افغانستان کې د تاریخي او لرغونو آثارو سره نه یوازې دا چې خلکو په ناپامۍ باندې له منځه وړي دي بلکې دوه ډوله ناوړه چلند ښکار شوي دي یو دی مذهبي او دینی تعصب لمخې ځینې خلکو ویجاړ کړي دي او بل دی سوداګرۍ او لرغونو آثارو دی غیر قانوني کیندنو او قاچاق چې هغه کې بیا مو خطر لري پوری پیسې ترلاسه کول او غیر قانوني آثار کیندنی وي او اډا یو لدغه پلو ډیر ځپلې راځي تاسو ته بیرته وګرځو کلمو یو څه دغه ستونزې چې تاسو یادې کړي په کوچنیوالي کې بیرته چې راستانه شوې کله مو د آرام سا واخیسته لومړني اواید چې د خپلې ګټې د ترلاسه کړې د لیک لوست قلم وظیفې دندې له لارې نه چیرته وو کله وو او کله داسې یو څه مطمئن شوې لږ تر لږه هغه ستونزې چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې دې وګاللې کمې شوې
زما ژوند له ډېرو ترخو بدو خاطرو نه ډک دی همدغه وخت کې چې ما کله دلته مونږ را کډوال شو البته راستانه شو د کډوالۍ نه په بخنې او خپل وطن ته راغلو نو دلته ما چې کله زده کړې بیرته شروع کړې ما درته وویل چې پلار مې بایسیکل راته واخیسته او بایسیکل به یو کال دوه کاله په مکتب ته لیسې ته لاړم ننګرهار لیسې ته بیا وزیر محمد ګل خان لیسې ته مې ځان بدل کړ چې فارمیډي لیسې په نامه واغه وختي اوس یې نوم بدل شوی دی بایسیکل مرانه غلو په لار کې واخیسته بیا به پیاده راتلو لیسې ته یو څه وخت پورې، بیا مې یو زوړ بایسیکل بل پیدا کړ. نو کله چې زه یولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما ته مې پلار وویل چې دا مور دې ضعیفه ده، هغې دام ناروغي لري د فشار او د شکر او د ګردو، نو تا ته به موږ کوژده وکړو ځکه ته زمونږ یو زوی او موږ بله هیله ورسره هم نه لرو. ما ورسره ومنله، ما ورته وویل سمه ده، بس هغوی راته کوژده وکړه او کوژدم. البته کلی کې خدا دغه نه وي، مقصد چې چېرته چا ګوته کېښوده. نو ما ته یې وویل چې څوک درته وکړو؟ ما ویل بس ستاسې په خپله خوښه راته وکړي. ویل چې نه، خو دې کې رضا شرط و کنه. بلاخره خو په خپله خوښه مې بیا کوژده وکړه، او کوژده مې چې وکړه یو کال وروسته مې واده وکړ. واده مې چې وکړ له بده مرغه تقریبا داسې شپږ اووه میاشتې، اوس مې وخت ډېر وتلی دی، نه پوهېږم داسې اتریش کاله به کېږي. نو داسې اووه اته میاشتې وروسته مې مېرمن وفات شوه. هغه چې وفات شو نو موږ څلور نفره و کور کې، بیا بېرته درې پاتې شو. بیا مور مې چې زما د ځوانۍ ته کتل او د زما وضعیت ته کتل چې یو زوی مې د غم بېرته په داسې حالت شو، نو خدای شته هغې هم د یو وکړېدلی او شپږ میاشتې په روغتونونو په ډاکترانو وګرځوله. نو هغه هم یو شپږ میاشتې وروسته پسې هغه هم وفات شوه. بیا په همدې جریان کې زما یو خور او مشر هغه هم وفات شو راته، او بیا مې یو ترور هغه هم راته وفات شوه. بیا مې پلار چې دا حالت لیدی چې دا څنګه په موږ د غمونو همداسې را روان دي، او دا سړی هم ورته ځان ته دی، څوک یې د لاس نیوي هم نشته. نو پلار مې د وینې په سرطان باندې هغه وخت اخته شو. ما ورته ډېرې منډې ترډې وکړې، خو بېوسي وه، دومره څه نه وو، ځکه ما درس ویلی او د دې خانۍ به څه ژوند دي، خو تاسې خپله د کلي ولس د خلکو په اړه معلومات لرئ. نو همدومره وشي غله چې بس یو سړی بېګا ته په مړه خېټه باندې په نیمه خېټه وخوري. نو بیا مې پلار هم یو څه موده وروسته کله چې دغه امریکایان راتلل افغانستان ته، او پاس بیدو پنځوس تیارې ګرځېدلی وو، لاندې جوماتونو کې اعلانونه کېدل چې لاټینونه مه لګوئ، د شپې رڼا بند کوي چې بمبار کېږي او دا کېږي هغه کېږي. نو بیا رښتیا هم بمباري ډېره کېده. زمونږ شاوخوا سیمې موږ سره خو هلته د نجم الجهاد فامیلي وو، کې د مولوي صاحب خالص فامیلي چې دي د ځینو په اصطلاح باندې، هلته بیا د اسامه بن لادن کور دام بمبار شو. شاوخوا منطقې وي دلته تلویزیون ته په دغه ځای نه به نشرات کېدل، دام بمبار شو. نو موږ ویدلو په همدغه شپه باندې بیا زما پلار راته وفات شو په همدغه بدو ورځو کې. نو زه په کور کې بیا ځان ته پاتې شوم. نو څوک ما وویل چې نه وو دومره چې حتی موږ ته یو څوک یو مړی ډوډۍ تیاره کړي، یو جوړ جامې راته وینځي. بیا ما مزدوري شروع کړه، ځکه مکتب هم پاتې شو، ورڅه پاتې شول. زه ډېر قرضاره شوم، ډېر پوروړی شوم، مجبور هم چې ما دا د ودونو او د مړو د ناروغانو قرضونه خلاص کړي وي په یوازې سر باندې. بیا مې یو دوه کاله تقریبا په همدې خپل جومات کې چې دا جوړېده دې کې مزدوري وکړه یو ځای بل ځای، خو هغه قرضونه مې څه بیخي مې خلاص کړل. ما دیقانی مې کول او مزدوري مې کول او بس شوکاري مې کول، بیخي شپه ورځ مې نه لیده. هغه وخت کې ما سره بیا یو فکر پیدا شو، زه به یو بل واده وکړم. نو بس بیا مې دغه دویمه میرمن چې وه بیا مې بل واده وکړو. بالاخره دا هم دغه مغه ته فکر کوم مغه د ګډوډۍ وخت وو، مغه وخت کې بیا بل واده وکړو. په پټي مې کوکنار کړلو، جالبه خاطره به کېدار شي، مغه ته مې سترګې وې، زما لګې لاړې به تیرې شي، زما به دا قرض پکې خلاص شي، د دې ودونو قرضار یم او د مړو او د ژوندیو. هغه چې کله د کرزي لنډمهاله اداره راغله، او د هغې وسلوال راغله، لا دومره منظم او منسجم هم نه وو. اوس ما یو دوه جربه کوکنار مې کړلي وو، هغه هم راته واړول. نو هغه کمې هیلې چې زما د بوټي پورې تړلې وې، هغه په سینې وکړې، نو د خاورو سره خاورې شوې. نو بس بیا راولګېدم، بیا مې مزدوري شروع کړه. خو بالاخره دلته همدغه نظام کې ما د دغه دپاره دا ژوند اوس همدې ته راځم. دغه زما دردونکې کیسه وه د ژوند، خو دې کې نورې ډېرې کیسې هم شته. او بالاخره چې تا پوښتنه وکړه هغې ته راځم چې څنګه کله د مزه وڅه، کله د استراحت او د کار. نو په همدغه وخت کې دا تش دغه ما راویستل ډکې د کوکنارو. یو ملګری مې راپسې راغی، قاري ثناالله نومېده، د ما سره عمل ته څارنوالۍ کې و. نو دې را بسر هغه راته ویل چې ستا نوم هلته د کلي مشرانو د څارنوالۍ دغه ته نومونه ورکړي وو ریاست ته، هغوی ته نه غوښتي چې موږ ته کسان راکړي، ځکه خالیګا ده، خلک نشته چې دلته موږ مامورین وګمارو، ادارې خالی دي، څوک نشته. وایي ستا نوم په څارنوالۍ کې راوتلی د د د د اطفالو د مامور په صفت باندې، بیخي داسې نه زه ادارې سره نغه وم نابلده وم. وایي دولس ورځې کې پنځلس ورځې د حاضرین پاتې د ورشه حاضرین ځاکه کوکنار وډکې مې خدای شته پرېښودل او ورغلم بیا لاړم عمل ته. هغه یعنی دومره نابلده وم د ادارې سره چې د خپلې حاضرۍ د خانې په ځای مې د بل چا زمونږ د امیر دغه امضا کړې وه د حاضرۍ خانه. او هغه دې خدای وبخښي ډېر تیز او تون سړی و، څارنوال زردین خان نومېده، ټول خلک یې پېژني. هغه ډېر په غوسه وو چې دا د څه کړي، ته د لارو کوڅو نه خلک راوستي دي او دا نه پوهېږي دا خلک. نو موږ ورته ما بخښنه وغوښته، زه خیر زه نه وایم، نه پوهېږم، دومره خو سړی پوهېږي چې خپل نوم پېژني. ما زه خو همدې ورخطا کړم چې اول ځل د زری امضا کوم، بیا د څارنوال صاحب زردین سره زه مامور شوم. او هغه دومره کار مې ځکه په دې اداره کې یوازینی سړی زه وم چې ما په شپږ میاشتو کې ترفی وکړه او زه هلته مدیر شوم، مدیر د اطفالو شوم. اول امیرت تحقیق جرایم دوی ورته ویل، هغې کې مامور وم د اداري کار مې هلته دومره زده کړه. موږ او تاسو خو دا لیکوالان ډېر ښه اخذ کولی شو. یوه شپه مې دا دغه لیکلی یو قرار لیکلی او یو جسد پیدا شوی او بیا مې په هغې یو قرار ولیکه مې څارنوال ته چې وړاندې کړه. نو هغه څارنوال هم رئیس د څارنوالۍ چې راته ښکته پورته وکتل، زما ختم له خیرې خطاطي مې کړې وه پاکستان کې. نو داسې ښکته پورته چې راته وکتل، ما ته دا ختم ستا دی، ما ویل هو زما دی، او دا دغه هم تا لیکلی دا قرار، ما ویل هو قرار ما لیکلی. نو ما ته ویل بچی، وایي ته باید مدیر شي همدا نن، بس زما مکتوب یې ولیکه. وایي ته خو ډېر ماشاءالله باسداد یې. زړه کې مې ویل چې نه، هغه د هغه خو پردی خانه مې چې امضا کړې وه، هغې دغه په سر راغلی. نو دا میاشت مې چې تېره کړله، دغه اوله میاشت باندې مې چې دا ماش واخیسته اتلس لکه افغانۍ راکړې، زه مامور وم د شپږم بس، دا مې په بایسیکل باندې تړلې وډې ته روان وم په دې باغونو کې کنه. او دا پیسې مې ښکاره دي، نو ښکاره دي دی وخت. نو خلکو سره پیسې ډېرې دي، هغه امریکایان راغلي او اروپایانو دا ټوله نړۍ پیسې داسې شیندي، او زه پکې مامور یم. ما سره ما مې یو اتلس لکه افغانۍ بار کړي، خپل معاش ته روان کړی مې، د موږ ته بیا کوپون هم راکړو. جالبه پکې دا وه، غوړي او چو بوره او غنم دای راکول. نو یو دوه کاره مې چې دا ماموریت وکړه مدیریت، بیا نو زه لاړم پوهنتون ته، ځکه پوهنتون کې ما به زده کړې کړې وای، دا نور ملګري دوستان چې ما لیدل وو. بیا نو د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ، د همدې څارنوالۍ د ادرسه ورغلم چې دا زموږ مامور دی، غواړي دلته زده کړې وکړي. هغې وخت کې کانکور نه اخیسته، مامورین یې نیول. مقصد بیخي پوهنتونونو کې هم څوک نه و، شاړو پوهنتونونه هم شاړو، هغې وخت کې لیسې هم شاړې وې، ادارې هم شاړې وې، بیخي داسې یو یو لکه هغه یو طوفان چې پرې الوتی. بیا نوي خلک یې نیول، مقصد کانکور هم پکې دومره شرط نه و چې راشي، مقصد کینې پوهنتون کې، او یو دغه راوړی چې څوک مامورین د هغوی دپاره. بیا زه لاړم د شپې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ، او بیا هغه د شپې پوهنځي ما د دې په ځای څلور کاله، هغه څلور نیم کاله یي. بیا نو هغه پښتو ژبه او ادبیات مې ولوستل، او دیارلس سوه شپږ اتیا کې د هغې نه فارغ شوم. په دې زمن کې مې ورسره دلته میدوتیک په نامه یو اداره او بیا مې څارنوالي پرېښودله. میدوتیک چې تاسو پېژندل، هلته موږ بیا رسنیز کارونه کول، هلته ژورنالستانو ته مې ټرینینګونه، ما خپل هم ټرینینګونه واخیستل د ځینو بهرنیو ژورنالستانو نه. بیا بیرته هلته زه یو ټرینر مقرر شوم، او بالاخره هغه د نننی افغانستان سره مې کار هم کوو د خبریال په توګه، او ما خپل دغه له هغې ځینې شروع کړ د خپلې خبریالۍ. مخکې خو هم دا راډیو دغه سره ملي راډیو سره خپرونې کولې شوقانه، یا مثلا پیاز او ډوډۍ بند کور راوړل ځان سره.
او ملي راډیو کې خو باید له ځان سره دې راوړي، بیا خصوصا د ننګرهار راډیو کې ډېر خلکو. ما خپل هم لومړنی مایکروفون ته چې ناست یم، د ننګرهار په راډیو کې ناست یم، د طالبانو په تیر راته
خوراک سترګه ملته سره کړه. ورورو بس بیا نو بلاخره داسې وخت شو. جالبه پکې دا وښم چې زه ما خو بهلته درس هم ویلې ده، تا ته ما کیسه وکړه، بیا به را سره کتابونه مو او غواګانې به مې خوشې کړې، داسې به ګرځېدلې په دې پټیو کې. ما خپل درس ویلې، لیکل به مې کول کله چې مطالعه مو، مور پلار مې ژوندي وو. بیا دا غینه ورسته یو جالب خاطره ده چې په پونتون تر اتله مزه محصل او ممال ټول چې کلمې سارن ولی پری خو دا بیا ما سره دومره وسنه و مفلسی و د محصلې دور تاسو معلوماتي دا یو بل تراژیدی و چې بيخي د لارې خراب را سره نه و کور کې بم کله مېرمن د چرګ واګي خرڅ کړي او کله غم نه وي خو بس پیاده براتل ما به 1.5 کیلومتر شاوخه مزل کاو چې زر پونتون تراشم بیا پاندې جریان کې یو څوک خدای مهربانه کې چا ورته ویل چې زمونږ یو ملګری دی په بایسیکل وسی نه لري چې وایخلی زمونږ ول نمبر دی زیرازی پیاده راغته نو خو همدې جریان کې زوم چې بس یو بایسیکل مراده چا واخیسته په دې باندې زه راځه غم د زکات دغه زکات په پیسو یو صرف خو دې وسو بخي نو هغه کله چې زه د میډوتیک کې شامل شوم دا کې نو روس بیا ما یو دوه کال دی کې کار وک بیا کلید رادیو ته د خبريال په توګه ما امتحان ورکل ته کامیاب شوم نو کلید رادیو موټر به ما په سکرې ته راته کری ته براته نو بیا به د کلی کې د خلکو لوي د شینوارې زوی خو پرون دغه دغه غوغانې پولې وسر بس موټر لګ تر راسي
او ژوند په ډراماتیک توګه کله نه کله بدلی
یو دم دا ژوند سه په ډراما لګا سیریال چې بدل شي دا ژوند سه ډراماتیک ووخته نو ما ورته ویل خلک هم دغه سه کیږي کنه پرون پورې ما دلته درس ولې تاسو زامنو به دلته توشلې کولې یا به توپ ډنډه کولې ما هم کرکټ کولې بال ته تقریبا وسبور زور زش کوم دا 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 د نن یو نیم سات جیم ته تل ما ورته مهزم دا د لوبم کوم خود سه نه کوم بیهوده وخت نه تیروم نو مطلب بیا د خلکو ته حیرانون کی وکنه چې دا څنګه هر کنډیشن موټر کې نه سی سار زیو ما جګری بیر تر اولی وګنه بیا می کور جوړ کړ د خلکو بیخی توجه را وخت شه سړی غولا ډیر چټک روان دی ما ورته ویل شي ما یعنی ما دومره پیسې په کم وخت کې پیدا کړ چې کور می ځانته جوړ کړ موټر می واخیست ژوند زندگی می ځانته برابر کړه نو لا د ژوند په خوان باندې پوښوم یو ورسی جالب دا و چې زه هم دغه وخت کې پیاده روان یم دا کیسه زه ډیر کله کومه یو خاطره ده پیاده روان یم چپټر را سره پونتون ته دی وخت ما سره دغه نشته یعنی په دې ورځم د لارې کرا نشته سار وختي به چې ما منځو کې جمعات کې چې به مسکل او ځان سره مې لګه ډوډۍ مو اخی صدیق خان بتلم نو روان یم زمونږ یو کریوال د رضا خان کا خو دې ژوندې لري وسم ژوندې ده نو هغه ته مونږ چاچا ور چاچا د سر را پورته کړی دی نو دغه نه پولینا د سي ودرې ده والکه ما ورته لا و چیرته چې در سره روان دي چې دا کاغذونه د لاس کې دا کتابونه چې دا د لاس کې ما زه کاکا سم کنه پونتون ته دار ورځ وای پونتون څه شي هغه پونتون نه پیژند ما ورته ویل مال پونتون خو په خوا به چورته فاکولټه ولې سره کرس کرس دا سي پکرس کرس و خندل بخندا شو ما ورته څنګه دی و خندل و ته ډیر کم عقل سړی وای خلک پیسې ګټي کار کوي ته لګي پونتون نه و پلار دی پونتون ولې کني کړي ولې ما ورته وخندل کاکا خیر دی مال دې سمره به زورو سو ګورم بیا په تا باندې غوکم بل ورځ چې زه دغه شوم د کنه د پونتون نه فارغ شوم بل اخر په وظیفه شوم دوی چې د حالت وری ده دوی زمونه ته دین مسانو دغه ته جهل دا سړی خو ورسید او تاسو پاتې شو دا د رښتیا خبره کوله چې تاسو ما یو ورځ وګورئ کنه چې دا اوس را پورې خان دي چې دا روانې چیرته فاکولټی ته نو د کری ولس خلکو هغه وخت کې بزینو تبيخي د زمونږ درس او دغه ناشناخ کاریده نو من ټول تا دغه وخت کې دوه نفر د پونتون نه فارغ شو یو زوم یو انجنیر صاحب شاولی او زمونږ یو کریوال او غزمانه مخ ته دوره فارغ شو په ټول پونتون کې موږ په ټول کری کې 5000 کوره کری کې موږ فارغان نه لرل نو دا هغه خاطره و چې د خلکو سره مغه تصور موجود و چې زده کړی
متاسفانه هغه وخت دا سره غلی و چې د زده کړو خلکو دغه د شوروي ارغل د کلیوالي سیمې لري زپلې وي خای تر دې مخکې د ظاهر شاه او د داوود خان په وختونو کې په دې کلو کې د زده کړو مینې وی علاقه و ځکه د زده کړو نه یو چای وظیفه تر لاسه کولای شو او کله چې د مجاهدین راغل مثلا یو قومندان به و یو سرګروپ به و ډېر پیسې به لرلې ډاټسن به لرلې وروسته پسې طالبان راغل هغه کې به یو سړی چې په دنده وظیفه بو دغه دی دندو خلک ما مدیران مامورین په خاني د زده کړو نمونه چې ورسره تړلی و زیاتره په هغه وخت کې په ډیر غربت او بې وزلۍ کې ژوند کاوه د ما خپل یادېږي چې د ما پلار معلم او سرخون کې و ټول عمر موږ تشویق کړی و چې درس وایي سبق وایي په دغه وخت کې ویل ویل کار وکړي ورکه په خپل پټیو مټیو کې د دې سبقونو نه داسې ځکه د خپل درس او زده کړنه څنګه تر لاسه کول، او په کلی کې هم هیڅ داسې روحیه نه وه چې چا د درس یا سبق ته ارزښت ورکړی وي. در پوه اتل سه فرهنګي کارونه، شاعري، لیکوالي، دته دې څنګه لاړ د په دې شرایطو کې؟
دا خو ما تاسو چې کیسه وکړه، زه دغه کې هم موږ چې کوزه پخترخوا کې هلته په مکتب کې وو، سوابی کې هم کړو، زما دا غږ نه پوهېږم، خوشبختي وګڼم که بدمرغي وګڼم، دا لږ ښه وو. نو جمعات کې به مې کله کله اذانونه هم کول، او بیا به مې مکتب کې دا ترانې ویلې. نو بیا مې ځان سره داسې فکر وکړ ما چې اوس اذانو به کله کله ترانې موږ ته راوړلې، مجاهد 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 ایمان لري، نه پوهېږم دا صاحب که نه. ما ویل یار دا خو کله به داسې وخت راشي زه خپل شعر په خپله ولیکم او زه یې ووایم. نو دغه یو یو احساس را سره نه پوهېږم. بیا کله چې دا ما باندې دا ستونزې راغلې، ما چې درته کیسه وکړه، زه به کور کې څلورو دیوارو ته ځان ته ناست وم. نو د دې په ځای چې مثلا ځینې ځوانان بلاریو ته مخه کې سګرټ او نه پوهېږم چرس او نسوار او دا شیان ما نه کول بیخي، داسې دا راته اوس هم که نه داسې دغه ښکاري په دې کلي کې به ځینو دا کول، بلارې به شو دا خلک، یا به داسې وزیر شو زما غوندې، داسې ستونزو سره به مخ شو. بیا به یې ویلی چې ولا نه، دا خو د غم غلطولو دپاره ښه وسیله ده. ما ویل نه، زه راځه بله لار نیسم. ما به بیا دا د ځینو شاعرانو شاعري اورېدله، هغې وخت کې خو د ازادۍ راډیو هم نه وه، دا نورې راډیوګانې هم یوازې دا بی بی سي او نورې وې. نو یا ځینې اخبارونه به راتلل، د وحدت ورځپاڼه به د پېښور نه راتله، یا به مثلا هیله مجله وه، هغې ته به سترګې په لار وو چې کوم ملګری ځان سره راوړي، نورې مجلې داسې نه وي څه شی. نو بیا په دغه دغه ستونزو او د دې د ناخوالو زه نه پوهېږم، یو مات ګډ شاعر رانه جوړ کړل، ته به مې یو څو کرښې د شعر په نامه تورې کړې. بیا به لاړم هغه وخت کې، بیا ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو، یو دو وار افغان ادبي بهیر ته هم درغلم ستاسې خوا ته، یعنې دا زما یو علاقه وه، یو مینه وه چې زه باید بهیر ته لاړ شم، د استادانو نه یو څه واورم زده کړم. خو یعنې دومره وسه نه وه چې زه دې تللی وی پېښور ته، په بهیر کې د ناست وم. یو دو وار لاړم هغه هم په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره، کنه هغه هلته مې برخه واخیستله. نو بیا د ننګرهار ادبي بهیر ته بتلم، یو دو وارې مې خشاوه پرېښودله، د کوکنارو خشاوه، د کلي نه لاړم. دا بهیر هلته نوی نوی جوړ شوی و، او استاد صمیم مشر و، او د ځواب او دغه انصاري کوله قاري عبدالله سهار، عزت الله ځواب. دوی یو دوه اونۍ چې زه لاړم، خدای شته وخت یې رانه کړ، زه بیرته خواشي نه راغلم، شعر به مې لیکله او بیرته به راغلم چې دا څنګه دي دا خلک ما ته وخت نه راکوي. زه نو دا ساسي شعرونه ما هغه وخت کې لوستل په ځینو مجلو کې، ما ویل زه هم دا شعر دغسې باید ووایم دا خلک یې واوري. نو بل واره چې لاړم جنجال مې جوړ کړ، دا درېم وار ته که شاعر چې شعر ونه وي خو زړه یې بړاس کوي، که نه طاقت یې چېرته کېږي، د نورو واوري او خپل او چې د نورو شاعري اوري او خپل نه وي. نو ما ورته وویل چې واوره، زما زه خو دا هغه ځای نه راځم دغه کلي نه، تاسو دلته اوسېږي او زه دومره مزل کوم، پیاده راځم، اصبرای خو دا ما ته لږ وخت راکوي. نو جنجال مې چې وکړو، راشه راشه، ځواب هم نشي ویل، راځه ودرېږه. نو خدای شته شعر مې چې شروع کړ، نو د ټولو توجه را واوښته. نو هغه شعر مې چې هغه په ترنم وویل، هغه شعر رانه اوس یاده وتلی نه پوهېږم، همدغسې د خپل ژوند په اړه مې یو شعر لیکلی، خو ټولو خوند یې ورکړ. نو بیا دې وخت کې میاخیل صاحب او وزمون صاحب، دا زموږ مشران چې فرنګي، بس دوی ویل چې دا شعر بیا ووایه، ته یو بل ووایه. نو بل مې چې ویل، یو بل ویل، بل چار هغه که بل هم ووایه، کنه خوند یې ورکړ دې خلکو ته. هغې وخت کې به یو ترنم کوونکی بل هم احمد ضیا نوري، ما خو هغه وخت کې ترانې ډېرې ویلې، هغه د ځینو سندرغاړو په اصطلاح په سور او لیخ ښه پوهېدلم. نو هغه دلته مې چې شعرونه وویل، بیا دوی ویلې چې نه، ته به هره ورځ راځې. او ببرک میاخیل استاد میاخیل وویل چې نور به زما په ځای باندې ته راځې شعر ته، ځکه دا خو دلته موږ ډېرې استعدادونه لرو دا لرو. خو بیا ازمون صاحب هم ډېرې خبرې وکړې چې ګوره دغسې خلک پټ دي، تاسې نه راغواړئ. او خو بلاخره بیا به زما کله به چې مشاعره شروع شوه، دویم دریم نوم پکې زما و، یا بیا بیا ما ورته دومره زرمې مه راغواړئ که نه وای نه، اوس به هم اول کې به هم منځ کې به هم اخر کې به هم شعر وایي. نو بیا مې دا شاعري د ځینو استادانو ته ښودله، کره کتنې به وي، بیا ننګرهار کې غونډې وي، بیا بهیر ته به کابل ته درتلو، هلته افغان ادبي بهیر شي تاسې راغلی، څو واره مالته ګډون وکړه. نو ورو ورو یعنې داسې وخت راغی چې زما ما خپل یو خپرونه چلوله، ادبي خپرونه وه په کلید راډیو کې د ترنم ماښام، او دا ستاسې د څپو کې انځورونه کتاب مې ټول په یادو حفظ کړی وو. لکه څنګه مې قرآن کریم څه دولس یا څوارلس سپارې بس کړې دا مې په یاد یاد کړی و. د دې نه مې دا نظمونه ستاسو ویلې، دا شاعري د نورو شاعرانو حافظه مې ډېره ښه وه. نو بس همدې سره ورو ورو نه پوهېږم چې زه به څنګه یم، خو یو څه شاعرانه جوړ شاعرانو په څه ما ته
تاسو په ادبیاتو کې واقعا په ننګرهار کې په دغه امزولی نسل کې دي لا مخکخانو نه راووتی او په بیلابیلو برخو کې هم کارونه وکړه، په سیاست کې هم ګوتې ووهلې په دې وروستیو کې. او دا راته ووایا چې سیاست د کومې نتیجې ته ورسېده او جرمني ته څنګه راغلې؟ البته دا به ما وروستۍ پوښتلې.
ښه، سیاست کې خو ما ډېرې ګوتې نه دي وهلې، البته ټولو ملګرو په یوه نه یو ډول باندې په وطن کې چې وو تاسې خو نه وي دا یو ډول په سیاست کې دخیل و، هلته یو ډول رقابتونه موجود و چې احمد په دغه لار روان دی، ولې زه د ده نه کم یم. نو زما دې برخې ته راتګ د ولسمشر غني لومړی چې دی ودرېد دغه ته انتخاباتو ته، دا ټول فرهنګیان ورپسې شو. اول مخکې ازمون صاحب شو، ازمون صاحب بچی وویل چې مرغۍ والو ته خو موږ به ویل والو ته، نور استادانو بچی ویل والو ته، یون صاحب ویل والو ته، موږ ویل والو ته، همدا استادان دي. نو بس دوی مخکې شو، موږ ورپسې شو. کمپاین کې مورته انانسری وکړو، سټیج وچلو، دا وکړو، خو بس ټول هر څه دغه و چا یو کار کوو چا بل کا. بیا نو دویم پړاو کې بیا نو د بدیل نه وو، او بل اخر موږ ورسره شو. موږ رسنیز کارونه خپل کول، چې موږ همدې ته پراتو ناسو، حتی ما په یوازې سر باندې 500 دندم کول، او دا کارونه هم کول، ځکه اړتیا وه. او بل څوک هم نه خالي ګام و، ما تاته مخکې کیسه وکړه چې په یوازې سر ته 15 وظیفې کې هلته فرصتونه ډېر وو او قدرونه نه وو. نو بیا په دا دویم پړاو کې چې دی ودرېد او ولسمشر شو، بیا زمونږ ټیم چې وو، ځکه چې کوم ټیم سره وم هلته مطبوعاتي مسؤول وم د دې ټیم، بیا دوی ویلې چې به موږ سره ویان په صفت کار وکړي. او دوه کاله مې له بده مرغه به ووایم چې بیا لاړم ورسره هلته پکتیا ته، او د ولایت د ویان په توګه مې کار وکړ. او دویمه بدمرغی دا دولتی وظیفه زه بدمرغی ګڼم، ځکه دا زما دپاره اوس چې کله چرتو همالته مې واهه، دا اوس پښیمانه یم، دا باید ما نه وي کړی. خو د ښاروالۍ کې زه مقرر شوم، او هغه هم د ښاري حکومتوالۍ په بس کې، او نه پوهېږم یو کال که څوارلس میاشتې ما دا دنده وکړه. او بالاخره جمهوریت سقوط شو، او همدغه وخت کې ما ډېرې هلې ځلې په جمهوریت کې وکړې چې زه د پوهنتون استاذي واخلم. دوه کاله مې افتخاري استاذي وکړله، خو په دې ونه توانېدم چې زه دلته ننګرهار کې استاذي واخلم، کوم بس تې راشي. په همدې تمه پاتې شوم. بالاخره یو وخت دې ته مجبوره شوم، زما د معلمۍ سره ډېره علاقه وه د ژورنالیستي کارونو سره سره. نو هغه مو بیا ما یو دغه ته یو انسټیټیوټ ته دغه ورکه اسناد ورکه چې غواړم دلته وسازي وکم. نور مې داسې ټریننګونه ورکول دا روانو په ځینو ادارو کې، یا ځینو ژورنالستانو ته، یعنی پروژې، یا ځینې پروژهیي کارونه. خو زه چې جرمني ته راغلم دې خبرې ته راځم، خو دا دوه خبرې کوم، زه په دې خپلو دولتي وظیفو پښیمانه یم. او دا هغه وخت کې خیر ما وګورئ چې
ولی پی پخیمانه ای، ځکه دولت څه کوم کار کول پکار دي ځوانانو او خلکو.
نو زما زه یو ما سره چې کوم فکر موجود، زه یو فرهنګي او په ځینو دغه اصطلاح باندې یو علمي سړی، او ما ته پکار دا نه و چې زه د لاړ شم دې برخه کې د کار وکړم. دا داسې یو څوکي باید، خو خیر په هر صورت نو دې باندې ډېرې خبرې کېدلی شو. مطلب زه خپله پخیمانی څرګندومه، اړتیا وه، مګر ما خپل انرژي به وخت هلته ځای کړم، ما باید دا کار نه وکړې. خیر نو اوس وخت تیر د بیا چې کله جرمني ته راغلم، جرمني سره ما جرمنیانو سره په انویسټیګیټیو یا تحقیقي ژورنالیزم کې تقریبا کلونه کلونه کار وکړ، نه کاله کار مې وکړ. او ما په دې خپل ریپورټونو یو کتاب هم لیکلی دی، دا چرنی ژورنالیزم کې د ځینې مثالونه او شان مې راخیستي، جعلي ژورنالیزم یې نوم دی. او بیا دوی سره چې ما کار کوو، ځینو هیوادونو ته په دغه باندې بوتلم، ټریننګونه مې واخیستل، څو هیوادونو کې سفرونه مې وکړل. نو دوی را باندې سرمایه ګذاري کړې وه د خلکو. او کله چې جمهوریت سقوط شو، دوی خپله راته وویل چې چیرته ته زمونږ کارمند دی او تا باید موږ راوباسو. ما ورته وویل زه خو په کلي کې پروت یم، او همدلته یم. راته وویل چې بس تا پسې به کلي ته موټر درشي، پکې به دې راکې نه. یو نه مې پاسپورټ او نه مې دغه ویزه وه، بس په تذکرو باندې راوسم سره د کورنۍ اسلام آباد او اسلام آباد نه په طیاره کې راکینه ولم جرمنی ته راوسم او بل اخر د غلط اوس پروت یم او ژوند کوم خپل غ د دوی په اصطلاح جب ذکر د غمی د بیان سي د بیون تر کچ کړي دا نور ژوند روان دی اوس په ګورو نو خپل ژوند او کاروبار پړه په فکر
ډیر زیاته مننه خغله اتل لتا سمنه کوي چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته لا اوریدونکو هم مننه چې تر دې مهاله دې تر شنه اسمان لاندې د ازادۍ د خبرونه واوریده تر بیا خې چاري.